مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په دې خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی درته نه خبرو، بلکې انتخاباتي باز ترته په تکراري توګه در خبرو. خو اول خبرونه د پاکستان د پوځ بیان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوځ انتخابات نه کوي بلکې امنیت یې ساتي. د خیبر پختونخوا د مالی ادارې قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ بیان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت تنده ورسپارل شوې ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال راډیو ویل میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر وربللی او ورڅخه د امنیت او په ټاکنو کې د پوځ د کردار په اړه وپوښتل. د مسلم لیگ نون یو سینیټر محمد جاوید عباسی ویل د کمیټې ځینو غړو د پوځ له بیان د پوښتنه وکړه چې یو ګوند په نښه شوی چې دا تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ معنی لري. دی وايي موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاري کی. جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي. سینیټر عباسی زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړي. هلته د سینیټ د کورنیو چارو کمیټې بل غړی میا محمد عتیق شیخ وای د جنرال غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل. د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوځ به یوازې د جولای پر 15مه د امنیت ټینګښت دنده تر سره کوي. د خیبر پختونخوا د مالی ادارې قبایلی او نیمه قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالی ادارې پرون ماخام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکند او رگزی او کورما په کوارټ، شمالی وزیرستان او په بنو او جنوبی وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. بیان زیاتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلی سیمو سره نه دی تړلی، نو ځکه یې په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د مې په پای کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه. د کوټه د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوی کړی دی. استعزاز ګورایا بیګا خبري غونې ته ویل ځانمرګي بریدګر حفیظ نواز نومیده چې د پلار نومې محمد نواز دی او د خپل زوی د شناخت تصدیق کړی دی. دوی ویل بریدګر د سند د ټټي سیمې اوسیدونکی وو. په ان وخت کې چارواکو ویلی دی چې په پیخه کې د وژل شوی شمیر یو نیم سل ته بیګا ورسید. د تیرې جمعې پر ورځ د شوې حملې ذمہواري داعش ډلې منلې وه چې پکې د بلوچستان عوامي پارټۍ او انتخاباتي امیدوار نوابزاده سراج رئیسانی هم وژل شوی. نن د همدې پیښې پر ضد په ښار کې د مستونګ په کوټه ښار کې کار بندیز هم دی او چارواکو ویلي دي چې د جمعې لمانځه لپاره یې امنیتي انتخابات کړي دي، اقدامات کړي دي. تیر ماښام د صوبې نگران اعلی وزیر علاءالدین مری په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې مستونګ په برید کې د وژل شویو کورنیو ته به 15 لک روپۍ ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. پېښور هایکورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه دې پلټنې وکړي. هایکورټ پرون د پروژې په اړه د جمعیت علما اسلام فی د یو مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اورېدنې پر وخت فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي دي چې د سپتمبر تر 15 پورې د عدالت ته رپورټ وړاندې کړي. هایکورټ دا هم ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترانسپورټ د دې پروژې ټیکه یوې داسې کمپنۍ ته ورکړي چې د پاکستان په نورو صوبو کې ورباندې بندیز لګېدلی دی. د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او وایي له بشپړېدو سره به په پېښور کې ترانسپورټي نظام خورا ښه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام محمد بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره د یکتوت په ځانمرګي برید کې د هغه د وراره او د ګوند لخوا د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غمرازي کړې ده. عوامی نیشنل ګوند تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ګوند د قربانیو ستاینه وکړه. د جولای پر لسمه په پیښور کې د انتخاباتي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې د هارون بلور په ګډون 40 کسان ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله د ترهګر په نوم نه ده یاده شوې، خو په بریدونو کې د خلکو وژنه ناروا بلل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل، همدا لامل دی چې پاکستان دریز لري چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري.
The declaration does not
په دغه اعلامیه کې څوک تر هغه نه دی ګرځولې شوی، خو د وسلوالو په پیښو کې د مسلمانانو وجنه حرامه ګرځولو سره سره د دې غندنه او د ودرولو غوښتنه شوې ده. دې ترڅنګ په مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي.
د جولای په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د درې دیرشو هیوادونو دینی عالمانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان جګړه فتنه وبلل شوه. طالبانو د دینی عالمانو د دې غونډې غندنه کړې وه. او د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په مني کې د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین واشنگتن ته دعوت کړي. سیرا سینډرز بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې ده چې سږ کال منی د ولسمشر پوتین واشنگتن ته وروبولي او دا چې په دې اړه خبرې وار له مخه روانې دي. سینډرز دا هم لیکلي دي چې په هلسنکي کې ټرمپ د دواړو هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ د خبرو د دوام موافقه وکړه. ټرمپ په هلسنکي کې د دوشنبه پر ورځ له پوتین سره لیدلی ول. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رادیو له د اپلیکیشن له لارې اوریدئ شئ. د پاکستان پوځ ویان د سینټ کورنیو چارو کمیټې ته ویلي چې پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د خیبر پختونخوا مالیه ادارې د قبایلي سیمې په 15 صوبایي ډیویژنونو ورګډې کړې دي، خو ځینې فعالان د زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. د کوټه پولیسو مشر وای د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژنګلوی یې کړی دا. پیښور های کورټ د احتساب عدالت ته ویلي دي چې د پیښور چټک ترانسپورت نظام د پروژې تحقیقات دی وکړي.
عدالت کوم حکم کړی دی نو چې پولیس کوم چې کېږي چې آینده به سوغور پروژه شروع کړي د دې خبرو به خیال ساتي.
د خبرونې په اخیری نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د مشال راډیو د ځانګړې لړۍ په برخه کې د منځنۍ او کوزي کورمې د قومي اسمبلی پر حلقې باس اوري. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ویلي چې د پوځ لویان څخه یې په انتخاباتو کې د پوځ رول په اړه پوښتنې کړي دي. د کمیټې غړو بیګا مشال رډو ته ویل میجر جنرال آصف غفور یې تیر مازدیګر د کمیټې غونډې ته وربللی او ورته یې خپلې اندېښنې وړاندې کړې. دوی زیاتوي جنرال غفور کمیټې ته ویل چې پوځ د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري، خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنې لري. ګلایاز رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیگا مشال اړتیا ویل چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه څرګند خبرې کړي او ویل دي چې د عین مطابق یو اداره له بل ادارې په خاص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوآرډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور د څرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں، ہم صرف اور صرف
د فوج وایان ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو. مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موړي یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټیشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوج وایان دا هم ویل چې په پولینګ سټیشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیټه یو بل غړي محمد جاوید عباسی مشال اړو ته ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه په دې غونډه کې ډېری پښتنې راپورته کړي او د فوج وانس پیناوي هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته.
مې نه به سوال پوښتنه درې ګروپ پولیس نه به هم کاږي چې هم
څنګه جماعت کو سر ټارګټ کیږي. ما او دوه نور ملګرو دا پښتنه راپورته کړه چې یو غوند په نخه کیږي، دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم به طرف نه دي، دا به څنګه انتخابات وي چې یو غوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وان په جواب کې ویل چې دا دوی کار نه دی، دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړي عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج ویان څخه ډېرې پښتنې وکړي او ټول غړي 100% مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان رسمانی راپور ورکړي چې د فوج ویان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت پورس په پینډی کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخستی.
د جولای پر 15مه په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو دا ځل چې په پاکستان کې نوی حکومت ټاکل کیږي مخې ته به لویې مسئلې پرتې وي. د فرانسې خبری اژانس وایي پاکستان له ځینو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 15مه به د انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوی وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي، د اقتصاد خرابوالی، د آبادۍ زیاتوالی، د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اژانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې، خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اژانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یوه لویه مسئله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اژانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اژانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 208 میلیونه ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي، نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری اژانس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخ کېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. اژانس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي، خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وایي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2014 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي، خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانون ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
دا مشال ریډیو دا.
د د خیبر پختونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي دي چې باجوړ، مومند، خیبر، کورما، اورکزی، شمالي او جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمې به د ملکنډ، پېښور، کواټ، بنو او ډیره اسماعیل خان د ډیویژنونو برخه وي. له دې سره به اوس د ډیویژنونو د ګټې او مالیې قانون پر قبایلي ضلعو هم لاګو کیږي. سیاستوالان او فعالان د دې اقدام هرکلی کوي، خو نور اقدامات هم غواړي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د مالیې یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوي سرکاري اعلامیې تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پېښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکن ډیویژن کې، اورکزی او کورما په کوهاټ ډیویژن کې، شمالي وزیرستان په بنو ډیویژن کې او جنوبي وزیرستان ضلع په ډیره اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی ده. د لړکی د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل د پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د یادو برخو سره ډیری نږدې پرتې وي، نو ځکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادی سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
شمالی وزیرستان، بلان دی جلاشی ٹانگ سرا، جنوبی وزیرستان، نو تا منطقی خبر وا.
بلی خواتا د تکڑا قبائلی خویندو پنوم د خزو د ټولنی یو مدنی فعال ناهید رحمان وای د زمکول ورستو تر ټولو اول دغه وو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو قانون غزول پکارو.
دا زمونږ یو درینه خواهش وو چې موږ د صوبې سره ملو شو. دا ډیره ښه ده چې لکه موږ ته هر کله وایو او سمرته وایو، بیا هم خودی کې چې کم دینو مزید لا کارونه پکار دي. انټرنم ریګولیشن باندې زمونږ اعتراض وسم دي، موږ دا وایو چې دا ختم کړئ شي. او اف سی آر کې کم څه نقصانات وو د خلکو د پاره مقشه پدې کېم دي. کمشنر شنو کمشنر سره ماغه اختیارات
خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته د وفاقي حکومت چارواکو ویلی وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلی سیمې په مکمله توګه د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیه د محکمې د اعلامیه تر مخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوی ضلع نه ده شامل کړل شوی، او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوی و ضلع شامل کړی شوی دی، او نیم قبایلی سیمې د نوی سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د کوټې د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژنګلوي کړې ده. اعتزاز ګورایا بیګا په کوټه کې خبري غونډه تویل دا کس حفیظ نواز نومیده چې د سند د ټټې اوسیدونکو. هلته چارواکي وایي چې په هغه برید کې د وژل شویو شمیر 1.5 سل تر رسیدلی دی. 13 جمعه په انتخاباتي جلسه کې په ځانمرګي برید کې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم وژل شوی. د همدې پیښې په خبرګون نن په کوټه کې کار بندیز دی، او چارواکو د جمعې لمانځه پر مهال د سختو امنیتي اقداماتو ویلي دي. پرون ماښام د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه شوه چې حکومت به د مستونګ په برید کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته 15 لک روپۍ ورکوي. رپورت اورو.
د کوټې د پولیسو ډی آی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمې مشر اعتزاز ګورایا تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون په ځانمرګي برید کې د ځانوژونکي شناخت د حفیظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی، چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی و. اعتزاز ګورایا زیاته کړه چې د ځانوژونکي شناخت د هغه پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د وسیدو ځای ورکړی وو، بلکې تر جلسې پورې هم رسولی وو، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیول شوی. ګورایا وایي چې تر اوسه چې کوم شان زموږ په لاس راغلي دي د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشۍ کولو هیڅ انتظام نه وو. هر څوک چې براتلی هغه به هلته بېل څه تپوسه کښېنستی. ځانمرګي کس په څلورم کتار کې ناست و چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي، چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوي. د یو پښتنې په جواب کې شاغلی ګورایا اول چې د پیښ د ځای څخه د ځانمرګي لاس مندل شوی وو. دا هغه د ګوت نشانونه اخیستل شوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا شوه. بل پلو ته د مستونګ د پیښ د پلټنې لپاره د فرانزیک کارپوهانو یوه ډله څو ورځې وړاندې د لاهور څخه وکوټ ته راغلې وه او په مستونګ کې د پیښ په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بیرته ولاهور ته ستنه شوې ده. خو تر دم ګړې پورې د پیښ په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستونګ په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګي برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپل وینا پیل کوله.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پیښور های کورټ د احتساب قومي ادارې ته امر کړی دی چې د پیښور چټک ترانسپورت نظام بی آر ټی پروژې په اړه د پلټنې وکړي. های کورټ پرون په فیصله کې ویلي دي چې د دې پروژې ټیکه هغې کمپنۍ ته ورکړل شوې چې په نورو صوبو کې تر بندیز لاندې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخواني حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او ویلي دي چې له بشپړېدو سره به یې د پیښور ترانسپورټي نظام خورا ښه شي. خو کارپوهان وایي تیر حکومت په بیړه پر دې پروژې کار وکړ نو ځکه یې نتیجه نه ده ورکړي. تفصیل ګلایاز راکوي.
پیښور های کورټ د پیښور بس ریپید ترانزیت کوریډور یعنی بی آر ټی منصوبه یو ناقابل اعتماد او نااعتبار ګرځولی او ویلي دي چې د دې تحقیقات به د قومي احتساب اداره کوي. های کورټ و میاشتې مخکې متعلقه چارواکو ته په دې منصوبه د کار جاري ساتلو او په دې کې د شوو کارونو د راپور جمع کولو ویلي وو. عدالت د زیارت په ورځ خپله تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې له ټولو خواو دلایلو او ریدو وروستو داسې لګي چې د دې معاملې په اړه نور تحقیقات له نه بیداري وکړل شي. په دې فیصله کې ویل شوي چې بی آر ټی منصوبه هغه کمپنۍ ته ورکړل شوي چې په نورو صوبو کې تور فیرس کې شامل ده او باید دا پروژه په جون میاشت کې مکمل شوه وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوی چې د یادې پروژې ټول لګښت 9.5 ارب روپیه خو رسو ده و شپته ارب روپو نه هم زیات تو ورسېدو. د دې ترڅنګ د صوبي نورو پروژو پیسې هم په بی آر ټی پروژې کې شامل کړل شوې. په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای چې باید د دې تحقیقات وشي.
یقیناً څوک نه څوک د چا نه چا نه تجربه کاری او د چا کمی په هغه مخله راځي نو هغه نه پکار دی چې د دې خبرې سره څه سزا ملو شي چې اویا ارب روپۍ چې یو ډېر لوی اماؤنټ دی هغه د هغه غلطې منصوبه بندۍ له وجې چې کوم دی په کامیابۍ سره سرته ونه رسېږي او څه خاص د هغې فایده ونه شوه. دا چې نن عدالت کوم حکم کړی دی نو دې ته خو موږ خوشبین یو چې کېدای شي چې د آینده به څو غټ پروجیکټ شروع کړي به د دې خبرو بې خیال ساتي.
د تحریک انصاف پخوانی حکومت دعوه کوله چې دا پروژه به له نورو مختلف یادابه د پیښور ښار اوسیدونکو لپاره د سفر کولو یو ښه سهولت وي. خو خبریال محمود جان بابر وایي چې پخوانی حکومت نا تجربه کار وو.
د تجربې نه علاوه د دې ډېر ارمان و چې دوی خلکو ته یو داسې خپل پروجیکټ وښيي چې دوی وایي چې د دې حکومت ډېر کامیاب و. خو په هغې کې دوی نو کار خراب شو. دوی چې دا کار ډېر په منډه کې شروع کړو نو هغې سره د دوی نه دا غلطیانې وشوې چې دوی په ښه طریقې سره د هغې لپاره منصوبه بندي ونه کړه. نو دوی دا هم ویلي وو چې دا به ډېرو په کمو پیسو باندې جوړېږي. هغې کې هم دوی کامیاب نه شو.
پیښور های کورټ احتساب ادارې ته امر ورکړی چې د دې پروژې تحقیقات مکمل کړي او په راتلونکي اورېدنه کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. عدالت د دې مقدمې اورېدنه د سپتمبر 40 منټې پورې ځنډولې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عرب په سعودي عرب کې په شوي غونډه کې هیڅ ډله ترهګر نه ده بلل شوې. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل همدا لامل دی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پر نړیوال کچ هلې ځلې مهمې دي. د جولای په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په نړیواله غونډه کې د افغانستان جګړه او هلته تاوتریخوالی ناروا بلل شوي ول. شنونکي وایي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډه پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وینا وا پاکستان د تیری ایوی اوګدی مودې راهسې دا دریز لري چې افغانستان حکومت د خبرو اترو لار خپل کړی ځکه چې د تیر ول سکلونو راهسې په افغانستان کې وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده خو تر وسه امن را نغلې. د نوموړي وینا وا چې په روانه میاشت کې په سعودي عرب کې شوې د عالمانو په کانفرنس کې هم دا غوښتنه وشوه چې دواړه ډلې د مذاکرات لار خپل کړی. مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي او د ټولو ښکېلو خواو غوښتنه شوې چې جګړه دې ودروي، د خپلو ورونو ترمنځ د سولې وکړي او خبرو اترو د لارې دې خپل ټولې شخړې هوارې کړي. د جولای په 11مه په سعودي عرب کې د درې دیرش اسلامي هیوادونو 110 دینی عالمانو د خپل دو ورځنی غونډې په پایا کې په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز دی ومني او له جګړې د لاس واخلي او مذاکراتو ته دی حاضر شي. خو خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي سعودي عرب کانفرنس نه علاوه په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې شوې د عالمانو په کانفرنس کې هم د مذاکراتو خبره شوې او افغان حکومت هم مذاکراتو ته آماده دی. نو بیا پاکستان او ځینې نورو ګاونډي ملکونو لپکار دي چې طالبان د خبرو میز ته راولي.
پاکستان په افغانستان کې خپل فعال رول ولري او التغه دا باورې ختمې دي شي په دې اعتماد دي ختمې دي شي. پاکستان خپل نظر دار چې دا اوس دې اوازې دي مواري دا یو مشترک سیمداري ده او چا چې طالبان سره تعلقات وی رابطې وی باید یې مخې ته راشي. دا څو دته پیدا شوی دي لیکن بیا هم پاکستان په دې بنیاد باندې د خپل رول نه او کردار نه افغانستان په مسله کې په سولې کې شاته کېدی نشي ځکه چې ډېر خلک په دغه د پاکستان پر دریز باندې هغه سره اتفاق نه کوي. پاکستان له باید چې
افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکرات وړاندیز کړی شوی دی خو طالبانو لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ویل شوی.
همدې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي داسې نخ کاری چې واشنگټن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ په ارزونه کې لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته کړې. دی وایي د امریکا د پاکستان له لوري مثبتې نښې لیدلې دي خو ورڅخه غواړي چې د یاغیانو ضد لا زیات اقدامات وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي آسیا ستراتیژي اعلان کړې وه. رویټرز خبری ایجنس د جولای پر 10مه خبر ورکړی وو چې واشنگټن د دې ستراتیژۍ ارزونه کوي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
رویټرز خبری ایجنس د جولای پر 10مه راپور ورکړی وو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لاغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولی. جنرال جوزف ووټل د پنځمه پر ورځ یوې خبري غونډې ته دا یو معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښودل چې دا به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه په افغانستان کې تر نامعلومه وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تیر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته ورسید. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمه پر ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړي چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې یې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت ویلي و چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غنی له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان د پوځ ویان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دنده ورسپارل شوې ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال رټویل میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر وربللی وو او ورڅخه یې د سینټ د انتخاباتي امنیت او پټاکونو کې د پوځ د کردار په اړه وپوښتل. د خیبر پختونخوا د مالیې ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په پنځو ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالیې ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکنډ او رگزی او کورمه په کواټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډېر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. د کوټې د پولیسو مشر ویلي دي چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي کړې ده. اعتزاز ګورایا بیګا خبري غونډې ته ویل ځانمرګي بریدګر حافظ نواز نومیده چې د ټټې د سند صوبې د ټټې اوسیدونکی وو. ګورایا زیاتوي چې د هغو کسانو لټون کوي چې نواز ته په بلوچستان کې د اوسېدو ځای ورکړی وو. په عین وخت کې چارواکو ویلي دي چې په پېښه کې د وژل شویو شمېر یو نیم سل ته رسېدلی دی. د تېرې جمعې پر ورځ د شوې حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. پېښور هایکورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام بی آر ټي پروژې په اړه د پلټنې وکړي. هایکورټ پرون د پروژې په اړه د جمعیت علماء اسلام فی د یوه مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اورېدنې پر وخت په فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي دي چې د سپتمبر تر پنځمې پورې دې عدالت ته رپورټ وړاندې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره یې د جولای پر یو لسمه د یکتوت په ځانمرګي برید کې د هغه د وراره او د ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غمرازي کړې ده. پاکستان ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله د ترهګر په نوم نه ده یاده شوې، خو په بریدونو کې د خلکو وژنه ناروا بلل شوې ده. ډاکټر فیصل پرون ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزه خبري غونډه ته ویل همدا لامل دی چې پاکستان دریز لري چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري. او د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په مني کې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت شوی دی د پاکستان د انتخاباتي هلو ځلو په اړه د نوماندانو سره د ځانګړي باس. پرون موږ په دې باس کې د منځنۍ او کوزې کورمې د قومي اسمبلۍ د پنځه څلوېښتمې حلقې په اړه له بېلابېلو امیدوارانو سره د هغوی پر انتخاباتي کمپین او پلانونو وغږېدو. دا خپرونه اوس ترته په تکراري توګه در خپرو. خپرونه پرون ما او داود خټک وړاندې کړې وه.
انتخابات
د مشال ریډیو ځانګړی بحث
هر ورځ د پیښور په وخت له سلورو تر پنځو پورې.
د پاکستان د انتخاباتي کمپینونو او هلو ځلو په اړه د مشال راډیو په ځانګړې لړۍ کې نن د منځنۍ او کوزه کورمې د قومي اسمبلۍ د پنځه څلوېښتمې انتخاباتي حلقې په اړه له امیدوارانو سره بحث کوو. په خپرونه کې موزه پامیر ساحل او داود خټک هرکلی کوو.
دا وخت موږ سره دوه امیدواران د ټلیفون په لیک راغلي دي، حبیب ملک اورگزی او سید جمال صاحب دي. تاسو دواړو ته ستړي مشي وایو.
ډیره مننه، ډیره مننه.
حبیب ملک صاحب، اول به تاسو ته راشو که په لنډو ټکو کې تاسو مونږ ته د کوزه کورمې او منځنۍ کورمې د خلکو د ستونزو هوارولو خپل پلان وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول په ډیره مننه تاسو، زه ډیر شکر گزار یم چې تاسو زما آواز ما هلکی ته رسوي.
ډیره مننه.
د منځنۍ کورمې یا د کوزه کورمې زه د ایم ټولو نه اول خو کوم سوچو کولو دي چې څه غټ کومونه دي پرچم کني دي مسوزي دي علی شیر دی زوشتی او بیا بنگشتی بیا وزیر کبایل دی او دی که بیا دور هم کومونه دی لکه بنگل دی او زازی دی مقبل دی افریدی دی توری بنگشتی نو تا دیر یو دیر کلی یو کمبینیشن دی خو بیا هم غد کومونه چکم دی اغا پا که برا دی لکه غیر والا چکم دا غد منزنه کرمه ورد اغا دی بیا مونگ در مسائل سوچی او کنو دی مسائل تو کنو پرچم کنی اخپل وغیرہ غټه مسله ده چې د نړۍ تقریبا 100,000 کورونه آباد شوی دي او دا بالکل د سړی ته مخ مخ دی غره لمنې ګيري
خا
د دې ټولو نه غټه مسله خو د دې التا
اورګزیسب ستاسو دغه چې کوم आवाज دی دا ډیر جړ جړ شي لکه خرابيږي आवाज مسم مخ ته نه راځي سید جمال صاحب تاسو را تخپل پلان بیان کړي لکه څنګه چې داوود صاحب ل دغه نه د ملک اورګزی صاحب نه پښتنه وکړه مغه ستا صورت خپل پلان بیان کړ
تاسو مشال زده ډیر شکریا دا کوم مهرباني او زخم ما 45 سال په ربو کې تیر کړی دي و سب په ربو کې ما کاروبار دا نو ان شاء الله تعالی زده ان 45 نه ویلارم نو مونږ په پرمه جنفای کې چې څومره منګان چې مې دوران تیر شوی دي نو داسې ښکارا کار نه ده شوه یو خو دا ډېره غمځپلې ده نو ما عمر 50 کاله ده 50 کاله بس ما خو خدای ته دا سوال کړی ده یا الله تعالی 50 کاله مې بچی ته تیر کړو نو دا بقیا عمر ته مو نه داسې واخلې چې ته په خوشحالېږې نه خدمت ته راوتلی یم نور
نو صحیح او دا خدمت په پڅه طریقه باندې کوي د پی ټی آی د منشور سره سم به کوي د تحریک انصاف کنا تاسو نور ځانګړي خصوصي پلانونه هم لري دغه سیمه لپاره
زه کوم دا پی ټی آی ته کټه ماته ملاو دا زه د سې قران دا ټول عوام ته کوم چې ما د خپل ځان د قوم خدمت لپاره وقف کړه دا او ایوا ایوا پیسې ز کوم ته قرآن کوم خپل کاروبار می روان ده الحمدلله شکر الحمدلله ز کوم ته قرآن کوم چې زه دې تاسو یو خادم شم یو مزدور شم قیامت ورځې پوری ما ته ایوا رو پیرونه واخای دا ایوا زه ما خبره دغه چې ما تنخابو ما تنخاب پر می جنفای کې ډیر نمازوري خلک دي او نعمتان خبا غبا پنځه جمعکیږي نه مزور خلکو ته عزت په خپل لاس ورکوم دا
صحیح په مې حبیب ملک اورګزی صاحبم را سره راغی اورګزی صاحب و بخینو تاسو ذکر شروع کړو د قانونو چې دلته قانون دی ډیر خيستا یو امتزاج جوړ دی د بیلابیلو قانونو نو اغستون زو تراشه یو پلان تراشه څه پلان مو جوړ کړی دی
چې مهرباني اصل کې د هر قوم خپل مسؤلیت ما صرف دا مقصد چې د پارچم کې نیخالي مسجد دا غوړو نه غټه مسله په دې وخت کې مرغې چې نه ورته وي الته د زړه کورونو آبادی شوې ده
الته
هیڅ ترقیاتي کارونه نه کیږي هغه باندې نور آبادی بند ده نو زه دا وایم چې زما پرياريټي کې دا غوړې چې دا غوړې مسائل حل شي هغه ته وبوس کیونه وشي ولی هغه زما ورور دی زما د کوم بچی دی خیان دی مین دی مشران دی یو خو دا غده بیا راشي مسوزي کوم ته نو مسوزي کوم خو اوس په دې کښی وختونو کې خوش قسمت وم چې آرمی التا ای پی ایس جوړ کو التا هسپتال جوړ شو کوم هسپتال جوړ شو غم الا اپریشنل نه ده نو دیني به فوکس کوم چې هغه هسپتال اپریشنل شي او هغه سره سره بیا راشه نورې مسایل شته لکه اوبوس کې مونږ ډیر ما تخلقو اوس را سره د دې کې چې هغه ته اوبو مسایل دي پرابلم دی وړو وړو پرایمری سکولونو ته کوم دی هغه جوړیدونه دي نور
داري
دي پلونه دي
دا ټول دای باندې لکه پرمختیاي کارونه پتا څه کوي جمال صاحب سمد توفیل صاحب ته ورزور ډیر وخت نه راته سره په انتظار دی ډیر وبخې توفیل صاحب ډیر وبخې تاسو کراته پلند توګه باندې خپل پلان بیان کوي انتخاباتي څه پلان مو جوړ کړی دی
ها جی ټول ناول خو ډیر مننه چې تاسو د دې عمر وګلم چې زما مطلب تم خبره وکړې شم په دې پلیټفارم باندې حبیب ملک صاحب هم ډیر خپل خبره وکړي او بابا اکبر هم ډیر خپل خبره وکړي او سرجیت تاسو وو څو پوری ډیر خلک اوریدلی غول ټول ما غړي خبرې دي او زړه اترې دي مطلب لکه د سینې په کې نشته
ها
او زه چې په 71 سال کې اولنۍ کلسیم
چې زه رسیدلې هم د ملک سیستم خلاف، زما صرف یو لاین منشور دی چې هغه د نوجوان د ملک سیستم څخه نجات دیلانه، نوجوان د ملک سیستم نه خلاصول. نو بس یو مطلب لګیا یو الحمدلله، او ما چې کوم میسج رسول غوښتو هغه هم رسیدلی دی، د هغه سره هم شروع شوي دي.
توفیل خان تاسو د ملک سیستم خبره وکړه، مونږ سره یو اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکره غلي دي او اغینه به هم تاسو کو. تاسو زما د پښتنم یاد لري ملک سیستم، تاسو خبره وکړه ملک سیستم خو تقریبا ختم شو کنه، فاټه په خیبر پښتونخوا کې ورزم شو، نو بیا خو ملک سیستم پاتې نشو، نو تاسو د یعنی اوس چې کوم جدوجہد دی دا به څه د پاره وي؟ تاسو خو وایئ چې ون لاین ایجنډا
سر جی، ون لائن ایجنڈا کو خبر ادا ده کنه چې ایس سی آر چې کم ختم شوی دی هغه په کاغذو کې ختم شوی دی، صحیح ده کنه؟ صرف د کاغذو تر نوم پورې، هغه نه علاوه چې کم دی فاټه چې زم شوی دی هغه صرف په نوم باندې شوی دی. اوس نو کوم د فاټه په څیر نه داسې نه چې د دې دی چې فاټه ویل ریمین اس اول کنه، نو فار 5 ایئر نو مونږ سر جی دا وایو کنه چې دا خلک کم چې ملک سیستم دی دا نورم سٹرونګ شو.
صحیح دی، سم د دې باندې به نور باس بم تاسو سره کو ته فیل سه په دې باندې ز نور پښتنه هم د دې ملک سیستم په اړه کې تاسو نه لرم. مونږ کوشش کوو چې ټول امیدوارانو ته ورسو بغیر د پری او جنبه تاسو ته معلومات درکو، تاسو د هلکی په اړه، تاسو د امیدوارانو په اړه. مونږ ته حکمت خان حکمتیار صاحب هم هوکړه کړی دا چې دی به مونږ سره د ټلیفون لاره راځي، خو چونکې د الیکشن ورځ شپې دي، امیدواران په خپل حلقو کې ډیر زیات مصروف دي، نو په سو وجوهاتو باندې بعضی وخت د دې د ټلیفونونه نه ملاويږي. به هر حال په میر مونږ به کوشش کوو چې
د دې سره نور هم امیدواران، عارف حسین صاحب دی د پاکستان پیپلز ګوند، دوی سره مو هم رابطه کړې ده، د پخواني سېنټر رشید احمد خان دی آزاد حیثیت کې ولاړ دی، ملک فخر زمان دی، نور هم امیدواران دی، غوی سره هم رابطه کړې دي. کسانو مونږ سره هوکړه کړې وا او توفیل صاحب هم په جلسه کې وپاغه وخت کې چې کلمه ور
سره وایي، نو تر سو پورې چې مونږ سره یو بل امیدوار راځي کتا سره د ووټرانو شمیره وي، ما سره خو شمیرېشته غالبا دغه ته 1,15,000 ووټران دي په دغه ان 15 سل وختمه کې، په دې کې د خزو ووټونه چې دي هغه 9,79,000 او دلته کورم کې کتا سو خیال کړو نو پتیر الیکشن کې په یو حلقه باندې دلته انتخابات نو شوي، هغه د 15 سل وخت مدني د تیر الیکشن نه 15 کال مخکې دلته انتخابات نو شوي، دغلته اوس هم په کورم کې دا وخت چې مونږ دا الیکشن سو وخت کېږي نو په دې کې 9 سل وخت پولینګ سټیشن داسې دي چې دا حساسه، یعنی دغلته
یو سکیورټي
امنیت مسلې راتلې شي، په دې کې شپږ دیر پولینګ سټیشن چې دي دا په کوزا او منځنۍ کورم کې دي، یعنی ان 15 سل وخت مکی او دغه باقي پولینګ سټیشن چې کومه حساسه ګرځول شوی
دا بره
کورم کې دي. دلته کې پامیر بلدار چې د خزو د پاره شپږ ویش ځانګړي پولینګ سټیشن جوړ شوی دي چې هغه د خزو لپاره ځانګړي دي،
د دې تر څنګ عمله هم خزي وي
او د دې تر څنګ یو کم او یا پولینګ سټیشن داسې دي چې هغه مشترکه دي، نو اوریدونکو نه بده هم ته د دین امیدوارانو نه بده هم ته پوس کو چې تاسو به د خزو د الیکشن د لپاره څه کوي د غزي کې.
آیا ملک سیستم خلاف را پاسېدل د کورمې د بیا آبادی الته د ترقیاتی کارونو اوس علي شیرزو کې ځنې سکولونه دی الته استادان سره نشته، همداسې د پلوسین وزیر چې دی هغه مسلې لري، نه سړی وزیر کشماري نه په کورم کشماري، همداسې وبدي د وبو مسله ډیره زیاته ده، ټیوبلونه نه لري خلک، په پلوسینو کې خلک وب نه لري، په نورو ځایونو کې وب نه لري، په دغه کې د مسوزو خلک خپل مسلې لري. دا مسلې د ملک سیستم سره تاسو څنګه تړئ او ملک سیستم چې ختم شي دا مسلې به څنګه حل کیږي؟
سر جی، ملک سیستم جو داسې تړم په دې هر څه پسې تړم، څه مطلب دو ما تاسو ته وی چې د کم ایم ایل ای یو ارمان وی کنه هغه تر هغه پورې پورې کېدلې چې تر څو پورې د ملک سیستم نه موږ خلاص شوی نو هغه څه وجوهات کړي، هغه څه وجوهات دي چې کوم مطلب اول د علي شرزي چې د هدي ملک صاحب چې د ما ډیر ګران دی، لکه مطلب دا د علي شرزي کوم خپل بشنده دی، بیا هم دې چارې هم لکه دا ان جی اوز هم چلوي، مطلب یو ارګنایزیشن صدر دی او په هغه باوجود مطلب د دې په ټول علي شرزي سایت کې تر اوسه پورې سکول نشته، دا زموږ د ټولو مشرانو لپاره ډیره د شرم وړ ده. او دا زموږ علاوه دا ولې نشته د دې ملک سیستم زموږ وړ ده؟ موږ په یو چیرای کې اوسېږو، په پړه چنار کې سټیډیم جوړ شوی دا سړی ته راغلی و.
تو فیل صاحب په پښتنو کې خو ملکانو نظام ډېرې ګټې هم راوړي دي، جرګه کوي، ستونزې لانجې هواري.
سرجی لانجې چې کوم دې هواري کړي لانجې و زموږ کښې په پیړه را پاسې دلې ده. موږ چې کومه لانجه هوارو په هغه کښې نه فرات وي، په هغه کښې نه پیسې وي، په هغه کښې نه بل څه وي، په هغه کښې صرف اور صرف کلیئر انټینشن احساس نیت صحیح ده که نه. ملک سسٹم ته چې کومه جرګه ورغلې وي سرجي ته د هغه تپوس وکړه د پولیټیکل ایډمنسٹریشن نه، د هغوی والا مطلب کوم ریکارډ دي هغه راواخله. په هغوی باندې کښې چې سب سب سال دس دس سال تېر شوي دي، او چې کومه جرګه چېرته دوی هلکانو ته نوجوانانو ته ورکړې شوې ده هغه مطلب ویکس هغه شی مطلب ختم کړی دی. سرجي ملک چې دی هغه په ټیوبویل نه پرېږدي، ملک چې کوم دی هغه په سکول نه پرېږدي،
نه. دا خو توفیل صاحب، دا تاسو چې کومه خبره کوئ داسې یوټوپیا یا آیډیل غوندې مثالی غوندې حالت ماته ښکاري. دا ملکان چې دومره پیاوړي او طاقتور دي په دغو سیمو کې، دا خو په 50 کلو کې نشي ختمېدای که نه؟
بالکل سرجی، مونږ به وایو که نه چې لکه په دې 13 کې چا په پاکستان کې یا په فاتح کې د ملک خلاف خبره نه وه کړې. زه راپاڅېدم، ما خبرې وکړې او الحمدلله د هغه سرات شته. د هغه سرات ټولو نول دا دي چې د حاجي ملک وي چې دا روډ سړ د چا د پیسو ډیمانډ نه دی کړی، د هغه وجه صرف اور صرف سهیل شاهین دی.
حکمت خان حکمتیار صاحب تدا د جماعت اسلامی په ټیکټ باندې ولاړ دی او په آزاد حیثیت کې ولاړ دی. حکمتیار صاحب تاسو سره موږ کوشش وکړو چې رابطه در سره وختي وکړو خو مشکله وه. هر کله درته وایم په خبرونه کې توفیل صاحب سره مو خبرې وکړې، حبیب ملک او رگزی صاحب سره مو خبرې وکړې، ورسره مو دلته سعید جمال صاحب سره مو خبرې وکړې. دوی خپل پلانونه بیان کړل. ستاسو انتخاباتي پلان یا ایجنډا څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره ډیره مهرباني. مو پلان دا دی چې دا کوم کسان چې الیکشن ته اکثر ولاړ دي دا بار بار دی الیکشن ته راوځي او ووټونه وګټي، خلک ورسره ډیره ملګرتیا وکړي، خو دوی بیا هم د عوامو د پناه بهبود لپاره هیڅ کار نه کوي. که تاسو د ضلع کورم سروې وکړې یا وګرځېږئ، دی کې نه سکولونه شته دي، نه هسپتالونه شته دي، نه د څکاک اوبه شته دي، نه چا ته څه سهولت ملاو شوی دی. پنډونه راغلي دي او بیا هغه پنډونه واري شوي دي، نه څه اډېر شته دی، نه د غریب سړي آواز هم نه اورېدلی کېږي. په دې علاقې کښې یو لوی ظلم او زیاتی شروع دی. تجارت دپاره خلک راځي الیکشن کوي، هغه تجارت په نتیجه کښې 20-30-40 کروڑ روپۍ خرچه وکړي، هغې په نتیجه کښې دوی بیا په عربونو روپۍ پنډونه واخلي. نه یې چا ته سکول جوړ کړی دی، نه یې چېرته یو روډ جوړ کړی دی، نه یې چېرته یو یعنی یو کار یې بالکل کړی نه دی. که تاسو لاړ شي بالکل ته وویل لکه یو دا خلک یعنی د جنګلات ایتوپیا او د
امیدوار یې کنه تاسو د جماعت اسلامی لخوا تاسو انتخاباتو ته ولاړ یې؟ ځکه چې دی لیست کې چې زه ګورم نو منیر اورگزی هم انتخاباتو ته ولاړ دی، نو آیا تاسو یو بل سره اختلافات لرئ که څه وجه ده؟
ایم ایم ای په پاټه کښې بالکل شته نه دی، ځکه په باجوړې جلسې کښې هم د جماعت اسلامي کسان ولاړ دي، آزاد دي. دا د ایم ایم ای کوم ټکټونه دی راوړي وو دا بالکل بوګس دي. دا د دوی کوم ټکټونه ورکړل شوي دي دا بغیر مشورې ورکړل شوي دي. په دې کښې د جماعت اسلامي یا د نورو تنظیمونو هېڅ مشاورت.
حکمتیار صاحب، زما په فکر د ایم ایم ای امیدوار خو هغه سړی ګڼل کېږي چې چا سره د کتاب نښه وي، نو آیا تاسو سره د کتاب نښه ده که نه؟ تاسو په یو بله نښه باندې انتخابات کوي؟
جی د 2013 فرمولې په نتیجه کښې دا سیر د جماعت اسلامي و، خو بیا دا ټیک دی دا هغوی ته ورکړی دی. خو د باجوړ او د مومند ایجنسې او د خیبر ایجنسې دا څلور سیټونه جماعت اسلامي ته میلاو شوي دي. هغه ځای کښې د جمعیت علما اسلام ته کوم کنډیډیټ دی یا د مولانا فضل الرحمن خبره نه مني. په دې وجه باندې موږ ولاړ یو چې هغوی د هلته کښېني نو موږ به هم کښېنو، که هغه نه کښېناستل نو موږ به خپله مقابله جاري ساتو او په دې علاقې کښې موږ مسلسل کمپین چلو.
ستاسو انتخاباتي نشان څه شی دی حکمتیار صاحب؟
ترماس جی سر، ترماس زموږ نشان دی. زه په ټوله
صحیح صحیح حکمتیار صاحب تاسو دا وایي چې تاسو خو دا ستونزې ډېرې بیان کړي او همدغه پوښتنه به مونږ توفیل محمد ته مخې تک دو که څه هم دی خو یوه ایجنډا د پامیر د سره او هغه د ملک سیستم ده. حالانکه د ملک سیستم اورېدونکو ډېرې خبرې داسې دي چې د ملک سیستم ډېر طرفداران هم شته په قبایلي سیمو کې، هغوی وایي چې ملک سیستم یو ښه سیستم دی. خو اول د حکمتیار صاحب نست پوس کوم دي هسپتالونه او سکولونه او به دا ټولې ستونزې بیان کړي. حکمتیار صاحب دغلته اوس هم په منځنۍ کورمه کې خو اپریشن هم شوی، پوځي اپریشن شوی وي، دغه ځای کې کورونه ړنګ شوي وو، سکولونه بند شوي وو، او داسې اورېدل کېږي چې اوس هم د صدی کالج په هاسټل کې الکان نه اوسېږي، بلکې دغه ځای کې اف سي یعنی اف سي ځواکونه پراته دي. آیا دې دپاره هم تاسو څه پلان لرئ چې دې دپاره به څه کوي؟ او دغه پوښتنه به بیا مونږ
ملک سسٹم نه علاوه نور د فنډونو اخیستو، د بیا آبادکاری، د اوبو بجلی رسولو، د خزو او د هغوی د حقونو خوندي کولو سکولونو د پاره مو څه پلان جوړ کړی دی؟ یو بل لایحه عمل مو هم ورسره جوړ کړی د پخوا کې.
بالکل جی، لکه غم غوارم چې مطلب زما مرمان دی چې مطلب پر مچرې را به غاړي پاتا ولا نه دی لشي، دلته مطلب نو څه جوړ شي، دلته هایر سکولز سکول جوړ شي، دلته هیل د سینې دی دا به چار مان نه
صحیح
دا ته وی کنه چې دا هر څه انا پوسیبل کې ولې شي چې موږ ملک سیستم
ښه تو فل سب زبیا بلې موضوع ترازم. بل موضوع دا چې د پاکستان د 2018 کال ترمیمی انتخاباتي قانون دا وایي چې په هر حلقه کې باید کم از کم 10% خزه ووټ واچوي، او داود مخکې سات کې د الیکشن چکم پولینګ سټیشنونه دي، دا غو ذکر هم وکړه چې د خزو د پاره هم پولینګ سټیشنونه شته دي، ځنې ګډ دي او ځنې جلا جلا بیل بیل جوړ شوی دي. د خزو نه تاسو ووټ په څه طریقه باندې غواړئ؟ خزو ته ورغلی په څه طریقه مور سره لیدلې دي؟ دا غوینه ووټ څنګه غواړئ؟ پولینګ سټیشن ته به څنګه راولئ؟
مو سرجی لکه مطلب دا د دلته لکه مطلب دا چې ویل شتا چې سره لکه مطلب کوم سره شتله، او بیا هم دا چې فیمل دیادی چې هغه د نورو لپاره به دا کمپین کوي، او کله چې تاسو دا وایم چې مطلب د انتي کور می دی غلی زما فرند د ګیشي دی زما د طاره هغه مطلب د غوږی پهنه او د پوری دا خرڅری دی تقریبا 50,000 روپے چلتا کرے را
پر
دغه وجه له چې هغه د سیستم لته دی هغه خپل نار پوری هغه خپل کشر پوری تر کی څه دا وایي کنه چې سمار ختم شوی دی لا مانا سیستم ائیډیل څه خبرې کوي تر کی دا چې څنګه چلا چې په خپل پسند ورته نوم چې مو خلک مو سم د ملک غلامان دي او چې تاسو نه پارته دي د ټول سره ملکان دي سرجی ته دا تاسو وکړه د دې هغه نه سولې د بابا یې کوم چې کوم ځای کرا نو د یمن په اړه نو ته دا تاسو وکړه چې دا څنګه د پی ای ټی کټ وغه تاسو څنګه درکړلی شي؟
صحیح دی، هغه خلاړ چونکی هغه خلاړ وس ته نه تاسو نشي کېدی به برستو کوشش وکړو. تو فل سب یو کس را سره د پیسې ور باندې راځي، خرچه پی راځي کنه زنه غواړم چې ډیره خرچه پی راشي، دی تاسو نه تاسو کی ستړي مشه.
السلام علیکم فنسکم.
وعلیکم السلام، نامه مراته وخی او سیمه
زما له څه خبره کده پلسین پر مندینه کور مینه
په خیر راغلی ملک صاحب، تاسو سو کې د توفیل صاحب نه حکمتیار صاحب نه
تاسو نه جی دادا چې لکه ټول د کاندیدیتو نه د ګیلا کوي چې کارونه نه کوي. چې کاندیدیر باندې خپل ځان خرڅ په پیسې د واخلم خپل ځان خرڅ په نه ورته خو زما
بالکل صحیح خبره کوي چې اوزل پیسې واخلی او بیا په پیسو په بدل کې ووټ ورکړي نو بیا خو
بابا جمال چې انصاف راولم زمون کلی ته راغلی او 4 لاکھ روپیه تقسیم کړی دی، دای څنګه انصاف راولي؟ دای خو اوس په درغلی باندې لګیا دی او
بس دا خو ستاسو تور ورسېد اوس بدبختانه ملک سی بغیر اثر نشته. خو تاسو په خپل ملک یې کنی نو تاسو چې ملکی دا توفیل سی بوی وی دی وستاسو دا نظام را ختمی دا ملکی دتا مو څه جواب دی خوشاله ور سره پری دی ملکی ورتا
ملک خو دې چې یو غلط په دې کې تاسو ورته یو
یعنی ملک سسٹم کا ختم شی خدے
ملک سسٹم خو جی نہ تہ کموں کو پتہ فاتا زم کول باندھ نہیں خو خاص چاہے کہ کوم شکون دی اگے پتا جبرن لا کادر باندھ خلی کاوی تا تا جواز نہ سچ عدالت کی تاثیر ہوتے دم را سیارا
یعنی ستاسو د ملکی نظام خو خدے خپل
جی
ستاسو د ملکی نظام خو خدے خپل
روغه خبره وکا زما په فکر باندې دا د اوریدونکو د پاره هم او د امیدوارانو د پاره هم دی یو ډیره سم خبره وکا د پولیسین نه دی ټلیفون کړو ملک سہیل صاحب دی د دی یعنی پښتنه او کم ته کم یعنی د دی خپل نظر دا چې زجکل پیسې والم یعنی یو سړی چې کله پیسې والی دی امیدوار نه د ووټ په سر باندې نو هغه به د اغنه بیا په کومه خوله باندې او په کوم سترګو باندې اوریدونکو دغه مونږ او تاسو ټولو د پاره دا یو غټ پیغام وو د ملک سہیل صاحب چې تاسو مهرباني وکړئ چې که ووټ چاته ورکوي نو په دې بنیاد مور کوي چې هغه تاسو ته پیسې درکړي ځکه چې دا خو یو مشترکه مسلې دي د ټولو خلکو کله یو کس یو مسله حل شي نو د ټولو علاقې مسلې خو بیا په سر باندې پاتې وي نو په ځای د دې چې سړی د یو ځان سوچو کې د یوې خبرې سوچو کې هغه د ټول قوم د ټولو علاقې سوچو کې دویمه خبره په امیر ډیره ضروری ده هغه کول غواړم چونکې څه الزامات هم دلته ولګېدو او هغه د سید جمال صاحب په حواله بیا څه الزامات داسې راغو چې د سابقه سینیټرانو او سابقه امیدوارانو په اړه اوریدونکو مونږ کوشش وکړو چې سابقه ایمنه منیر خان اورگزے سے براولو دغه سی ایکس سابقہ سینیٹر رشید خان سے سره هم مونږ رابطه وکړو خو لبد
مار نور باندې
دغه سره مونږ د ټلیفون رابطه
سے برا سره سلا شو چې زبر اعظم خو جلسه کې وو نو بس دغه سی مشکلات کله کله پیښ شي یو بل امیدوار هم د محمد حنیف پختون راته لیکري دی د ان پی امیدوار د فاروق احمد خان صاحب دوی سره وي موږ خدای داد خیل قومي وي ملاتړ کوو او د سره موږ هڅه وکړه چې رابطه وکړو تو فیل صاحب بالکل د خبرونې پای ته رسیدلی وو حکمتیار صاحب د خبرونې پای شیبو ته رسیدلی وو تاسو حکمتیار صاحب اول راته د خپل ووټرانو ته پیغام ورکړي ولې تاسو ته ووټ درکې د دې لپاره بس بیا به تاسو سره خوده پامانی وو
جی
وای او بالکل وای
هلو جی موږ خپل ووټرانو ته د جنسې خلکو ته ځکه وای چې دا زمېلې شي خلک دی بار بار ځانونه مپاز مې ځکه تاسو بیا هم دا 2018 دی او په 2024 کې وبیا پر یادونه کوي چې موږ سکولونه او هسپتالونه او په علاقې کې ترقیاتي کارونه نه شي نه دا دوی ته پاره یو موقع ده د موږ د ترماس باندې موهر ولګي دا جمهور اسلامي کاندیدیت کامیاب شي نو تاسو په زړه دا باور ورکوم د تاسو د دې چینل په
تاسو ته ترازو نه خدر سره نه ده کنه تاسو سره خو ترماس دی صحیح دی ډیر مننه سم ده حکمت یار صاحب خوشاله اوسه تو فیل صاحب تاسو اخیرنه پیغام ورکې خپل ووټرانو ته
جی خپل ووټرانو ته پیغام ورکوم چې هر چا ته ووټر کوي د کوم څه دی ورو خلکو ته او چې دا اوس ډېر وخت بعد راځي چې د فارم خدمت لپاره دوی ته بالکل ورنکې ولې کړه خلک چې موږ هم تاسو ته کار مو کوي او کوي دا ایډیا هم کار مو کوي دا چې تاسو ته ووټر کوي دا تاسو سره دلته وي تاسو غم خاږي کوي تاسو سره مطلب په هر غم کې شریک وي
انتخاباتی نہ خدشے سمد ډیر مننه
ډیر مننه ډیر مننه تو فیل صاحب مهرباني
سه خوشاله
سره برخه واخسته په دې پروګرام کې پامیر د پروګرام اخیری شیبه را رسیدلې دي او مونږ غواړو چې د اوریدونکو سره هم خوده په امانی وکړو او اوریدونکو یادګرنه درکو جنن د ان 15 سال وختمې منځنه او کوزه کورمه په اړه مونږ پروګرام وکړو او سبب له خیره هم په دې وخت باندې د ان شپک سال وختمې یعنی بر کورمه په حواله سره پروګرام کوو تاسو امیدواران وبګرو غواړو تاسو کولای شي چې مونږ ته ټلیفونونه اوکې د مشال ریډیو پروګرامونه اورې بل ورځ بیا حاضرې ګو تر بل ورځې پورې ما داوود خټک او زما همکار پامیر ساحل ته د خوده پامان